السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې د میاشتې 6 نیټه دا ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر کورنو، سیمیزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له شاهین بنیری نو.
سلام شهرو مې د دې وخت مهم خبرونه. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر جنسي باړې نه بے کور شوي خلک خپل کورونه دستانه کړي دي، خو دغه بے کور شوي خلک وایي اوس هم د ډېرو ستونزو سره مخ دي. او د مصر د ملي هوایی شرکت مرستیال مشر سینن تویلی د دې شرکت دغه الوتکې پاتیشونی موندل شوې دي چې پرون د میډیټرینین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوی. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد یو شان عملیات کړی دي، نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. دا څرګندونې دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تېره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته کړې دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی کړی او همداراز د هغو ټولو هڅو ملاتړ اعلان کړی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړه،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے، پاکستان نے جو ہے
پاکستان دمر سے کوی او چاہتا د پاکستان پہ خلوص شک نشی کے دے منگ بے دس امتیاز ٹول وسل والو ڈالو خلاف کاروائی کرے دا او دا خبر امنگ بیا بیا کرے دا چی دیر اڑکے دا پاکستان پہ کوششونو شک کول سم نہ دے او بل دا سے خبر حق خلق تا تقویت ور کوی چپ افغانستان کے امن نہ غواڑی.
دا په داسې حال کې دا چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د استازو 15 غونډه پای ته ورسېده. د پاکستان او افغانستان ولسي تړون غړیو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازیګر پېښور پریس کلب کې د پاک افغان ولسي تړون د سولې لاندې را جوړ شوې غونډې ته د وینا په وخت پېښور کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وی خو ترهګر د دوړو خواو د ولسونو دښمنان دي او په کار ده چې د ترهګرې مفکورې ته د ماتې ورکولو لپاره د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې په کار راوستل شي. قبایلی سیمو کې قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي، خو د سیمې خلک بیا وایي چې کورونه یې تر اوسه ړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې ورته نه دي رسېدلې. په دوی کې ځینو کسانو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنگ شي په دغه لوکا کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې د کورونا جوړ کی چې کله بیا موچو واغه کوو مو سروې کوو چې آر څه کلیر وي کورونا جوړ کړی وي، نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونا جوړ کړی ری واغه وی چې تاسو کورونا جوړ دي،
نو وروره وبښتا دی، نه بجلی شتا دی، نه مطلب دا شه چې تعلیمي څه سرګرمه شتا دی، نو بس ته هر شي نه ماغه متاثر یو.
د باړې یو انتظامی چارواکي مشال ریډیو ته ویلي سیمه کې د بیا آبادۍ په کار به وخت لګي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته زر تر زره مرستې ورکړي. نن په برسلز کې د ناټو د بارنو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې پوځي تړون د مرستو دوام مسله څېړل کېږي. پرون د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په برسلز کې وویل موږ له افغانستان سره د خپلې دوامدار ژمنې په اړه خبرې کوو، سو د روزنې ماموریت دوام وکړي او له دوی سره تر 2006 کال پورې مالي مرسته وشي. د ناټو د سرمنشي تر څرګندونو مخکې په ناټو کې د امریکا استازي وویل چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. روسیا وایي چمتو دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د ایټرټاس خبری اجانس د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخارواله له خولې ویلي که چېرې د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي، نو دا هیواد چمتو دی چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمي وښایي. د روسیې د بارنو چارو د وزارت د ویاندې په افغانستان کې امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه په شمال کې د طالبانو لخوا د یو شمېر سیمو نیول د اندېښنې وړ بللی دي. د انټرفیکس خبری ایجنس بیا د بل روسی ډیپلومیټ زمیر کابلوب لخلی ویری چې د اسلامي حزب او افغان حکومت ترمن سیاسي او پوځي جوړجاړې به د افغانستان په اوسنی وضعیت کې کوم بدلون رامنځته نه کړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د مصر د ملي هوایي شرکت مرستیال مشر سینن تویلی د دې شرکت دا غلوتکې پاتې شونې موندل شوې دي چې پرون د میډیټرینین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بې درکه شوې وه. په عین حال کې د العربی ټلویزیون راپور ورکړی چې په پیښه کې د یو شمیر مړو شوو کسانو جسدونه هم د الوتکې د نسکورېدو په سیمه کې ترلاسه شوي دي. دا اعلان له هغې څو ساعته وروسته کېږي چې د یونان پوځ وویل د کریټ په ټاپو کې هغه ماتې ټوټې موندلې چې ګمان کېږي د مصر د هوایي شرکت د هغې الوتکې به وي چې له فرانسې څخه قاهرې ته روانو. په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ویلي دا به ډېر وختي وي چې د پیښې د سبب په اړه څه وویل شي، خو ځینې مصري چارواکو ویلي ښایي دا الوتکه د ترهګر برید په نتیجه کې لوېدلې وي. د چارواکو زیاته کړې ده چې دا الوتکې د سورلو د لیست په اړه باندې څېړنې پیل کړې دي. او د امریکا د استازو مجلس د 6.2 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي پالیسۍ هغه نوی پلان منظور کړو چې په اروپا کې د پوځ د ځای په ځای کېدو لپاره د لګښت د زیاتېدو ملاتړ کوي. دا لایحه چې پرون تصویب شوه د امریکا د دفاع د وزارت د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې په اروپا کې د نورو سرتیرو او وسلو لپاره لګښت 4% کړي او په ختیځ اروپا کې د ناټو د ورختا متحدینو د آرامولو سره مرسته وکړي. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه اوس د موسم او کرنسی حال له اسلام آباد زموږ همکار وړاندې.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات مطابق د کرنسی اغستو او خرڅولو قیمتونه صدا سي دي. یو امریکایي ډالر په 150 روپے او 80 پیسے اخستل کیږي او په 150 روپے 90 پیسے خرڅول کیږي. یو یورو په 119 روپے 50 پیسے او په 48 روپے. یو پاؤنڈ په 153 روپے او په 153 روپے او 50 پیسے. یو درهم په 28 روپے 55 پیسے اخستل کیږي او په 28 روپے 80 پیسے خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او په 28 روپے 50 پیسے. یو افغانۍ په 1 روپے 50 پیسے او په 1 روپے 50 پیسے. په یو پاکستانی روپے 2.75 ایرانی ریالونه اخستل کیږي او په 2.75 خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه د پاکستان په زیاتره علاقو کې موسم ګرم دی. سبا لبه په پیښور، بنو او کوئټه کې موسم هم ګرم او خشک وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 25 وي. بنو کې به 24 او 23 او کوئټه کې به 23 او 24 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بونیری درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مل رفت انجم نه واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې د ټولو وسله والو ډلو خلاف یو شان عملیات کړي دي. معلومات درکو. د باډې بې کوره شوي خلک وایي حکومتي مرستې ورسره د نش برابر دي.
نو خلکو په خپلو پیسو باندې کورونه جوړ کړي دي او هغه وایي چې تاسو خو کورونه جوړ دي، سکولونه ویران پروته دي،
نه وروره اوبه شته دی، نه بجلی شته دی، نه مطلب دا شته دی چې تعلیمي څه سرګرمی شته دی.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره روغې ته نږدې دی، افغان ښځې څه نظر لري؟
جوړ سره روغ او جوړه وشي ښه به وي، خو په دې شرط چې د ښځو لاسته راوړنې د منځه لاړې نه شي او داسې شرایط باید وسنجول شي چې د ښځو حقونه پکې خوندي پاتې شي.
خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې روان نارامه او د ځنګلونو بې درېغه پرې کول د سیمې چاپیریال څومره اغېزمن کړي. دا او نور په مشال ریډیو کې د ساسو لپاره را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. پاکستان وایي د ټولو وسلوالو پر ضد بې له توپیره عملیات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. دا څرګندونې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نفی زکریا د پنجشنبه په ورځ کړې دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د مکملېدو هرکلی کړی دی او همداراز یې د هغو ټولو هڅو ملاتړ کړی دی چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. نور تفصیل د زبی شفق په رپورټ کې اورو.
اغلی ذکر په اسلام آباد کې تیر ورځ د افغانستان د سولې په لړ کې د سرورخیزو کمیټې پنځمې غونډې په اړه وویل چې د غونډې ټول ګډونوال په دې متفق دي چې باید په افغانستان کې سوله د مذاکراتو له لارې راشي او په خبره یې چې د سولې راوستلو یوازینۍ لار مذاکرات دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو پنځمه غونډه جوړه شوې وه چې د افغانستان مشري پکې په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخلوال کوله. ذکر یاد وسلوالو پر ضد د عملیاتو پاړه د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان له توپیر پرته د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، نو ځکه باید پر خلوص او رښتینولۍ شک ونه شي. نوموړی په دې اړه وایي،
پاکستان اتنا کچھ کر رہا ہے،
پاکستان دمر څه کوي او چاته د پاکستان په خلوص شک نشي کېده. موږ به د څه امتیاز ټولو وسلوالو ډلو خلاف کاروایی کړې ده او دا خبره موږ بیا بیا کړې ده چې دې لړکی د پاکستان په کوششونو شک کول سم نه دي. او بل داسې خبرې هغه خلکو ته تقویت ورکوي چې په افغانستان کې امن نه غواړي.
افغان حکومت په دې وروستیو کې پر پاکستان غږ کړی و چې د وسلوالو له مرستې او ملاتړ لاس واخلي او د طالبانو مشران د کابل سره د خبرو میز ته ورولي. افغان حکومت دا سرګندونې تر هغه وروسته کړې وي چې په اپریل کې په کابل کې د قانون شبکې وسلوالو خونړی برید وکړ او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. خو پاکستان بیا د افغان حکومت تورونه ردوي او بیا بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال له توپیر پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د خارجه چارو د وزارت بیان د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د مسودې د نهایي کېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د دغه ګام هرکلی کړی او وایي پاکستان دغو ټولو اقداماتو هرکلی او ملاتړ کوي چې وسلوالې ډلې د خبرو اترو میز ته راولي. دا یادونه ورده چې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې مسوده تېره ورځ بشپړه شوه او ښایي ډېر ژر به افغان ولسمشر او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای لاسلیک کړي.
تاسو د زبی شفق رپورټ اوریدلو. تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د پاکستان افغانستان ولسی تړون د سوري لاندې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان د مدني ټولنو غړو په دې خبره ټینګار وکړ چې سیمه ییز هیوادونه او نړیوال طاقتونه دې د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. په پېښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید د غونډې ته په وینا کې ویل چې د وسلوالو تر شا که هر څوک وي خو ترګر د دواړو خواوو دولسونو دښمنان دي او په کار د سولې لپاره او د ترګرې ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې په کار راوستل شي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورټ کې واورئ.
د پاکستان افغانستان اړیکو کې د موجوده بحران د وجوهاتو او د حل لارو چارو د سرخط لاندې غونډې ته وینا کی په پېښور کې د افغانستان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې دواړو خواو ته د ترګرۍ د وجې اولس متاثره شوی دی او په کار ده دواړو خواو ته دا خبره ومنل شي چې ترګر د دواړو خواو د اولسونو دښمنان دي. افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې په کار ده د ترګرۍ په ضد د کلتور، مذهب او عامه پوهاوي ټولې وسیلې په کار راوستل شي. د پاکستان افغانستان ولسی تړون په دې غونډه کې د پاکستان او افغانستان د مدني ټولنو مشرانو په دې خبره ټینګار وکړو چې په افغانستان کې د سولې په پروسه کې دي سیمه ایز هیوادونه او نړیوال طاقتونه خپل رښتینی کردار ولوبوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتونخوا ولسی تحریک وایي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته خط لیکلی دی. د یاد تحریک د مشر ډاکټر سید عالم په وینا خط کې یې د پوځ مشر ته واضح کړی ده چې مرکزی حکومت اقتصادي راهداري ټولې اسانتیاوې پنجاب ته وړل غواړي، بیا مرکزی حکومت وار په وار دغه تورونه ردوي. له پېښوره د زلان یوسفزی رپورټ ته غوږ شئ.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود مشال رډیو ته وویل چې د ملک هر سیاسي ګوند ته دا پیغام رسول دی چې پنجاب په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې خیبر پښتونخوا بلوچستان ته برخه ورکول نه غواړي. او اوس یې دغه پیغام د پوست سر لخکر جنرال راحیل شریف ته هم په یو خط کې لیکلی دی.
دا خط مونږ د ملاقات ته پرانه لیکلی، دا مونږ ورته دا ویو چې ته مونږ واوره، مونږ ثابتو درته چې دا د چاینا پاکستان اکنامیک کاریډور نه دی، دا چاینا پنجاب اکنامیک کاریډور دی. او دا کدا سے جوړ شو منگ دا پیشن کو ایک اوچ پدے ملک کے با ڈیر خطرناک سوال نہ رہو چتشی پدے کے با عینی سوال رہو چتی گی پدے کے با قانونی سوال رہو چتی گی پدے کے با طبقاتی سوال رہو چتی گی پدے کے با کامی سوال رہو چتی گی پدے کے با علاقائی سوال رہو چتی گی پدے کے ڈیر طوفانوں اور ڈیر جھگڑے شروع کی دیشی
مرکزی حکومت سو سوارے پڈاگا کڑے چې چین پاکستان اقتصادی رہدارے کے با خیبر پختونخوا بلوچستان تا برابر برخا ور کولی کیگی سورج وړاندے وزیر اعظم میاں نواز شریف د پنجاب لہق لاسی میں ترڈیر اسماعیل خان پوری 215 کلومیٹر موٹر وے باندھے دا کار پیرے دو پرانست اوکڑا او ورتے د اقتصادی رہدارے د مغربی لارے نوم ورکڑو خو هم په دغه ورځ د جماعت اسلامی صوبائی امیر مشتاق احمد خان په یو خبری غونډه کې د وزیر اعظم دغه دعوا رد کړه او وی ویل چې دا د اقتصادی رہدارے مغربی لار نه ده زکا چې دا موټر هم ټوله له پنجاب تیریږي او په خیبر پختونخوا کې یې یوازې په یارک سیمه کې لګشان برخه ده. ډاکټر سید عالم محسود هم وایي چې په اول کې د چین پاکستان اقتصادي رهداري یوازنې لار د خیبر پختونخوا او بلوچستان څخه تیریده خو د مسلم لیگ نن د حکومت راتلو سره د مشرقي مغربي او مرکزی لارو خبرې خورې شوې.
چې کریډور کا جوړوي نو په دې کې چې کم جوائنټ کوارډینیشن کمیټي ده د خیبر د پاکستان او د چین په مزه پاکي اوس تش پنجابیان دي د سلورو وړو صوبو برابر نمائندگی پکار دا کوریڈور ٹول تفصیلات پا ویب سائٹ بنے پکار دی دے پر امنگ تا استدیدون محنت سے ضرورت
دا شورو پرس دا خیبر پختونخوا دے اطلاعات وزیر مشتاق غنی پی خور کی یو خبری گنڈے تا ویل چی پا چین پاکستان اقتصادی رہ دارے کی صوبے تا پا بر خور کولو کی پا زنی نکتو باندے دا مرکزی حکومت سر متفق شوی دی خوبیا ہم پی اقتصادی رہ دارے کی دا مرکزی حکومت لکردارا مطمئن ندی. زلان یوسف زے مشال ریڈیو پی خور.
دا خیبر انتظامی چارواکی او د قبایلی سیمو د قدرتی آفتونو سر د مبارزې اداره اف ڈی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسی د باړې د کډوالو ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره بې کوره شوي خلک بیرته ستانه شوي دي. خو دا چې د یو کال تیرېدو پس اوس د باړې د خلکو حالت څه دی او دوی کوم ډول مشکلات لري؟ د مشال ریډیو خبریال فرحات چینواری تفصیل راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو د نظم ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وایي چې په دې تیر یو کال کې د خیبر ایجنسۍ د باړې ټولې قبیلې خپلو کورونو ته ستنې کړې دي. باړې ته ستون شوی یو تن عبدالولي پردی مشال ریډیو ته وایي چې حکومت یې ورانو شوو کورونو د بیا رغولو معاوضه ډېره وځنډوله.
داسې سروې کړي رو چې دا کسان دومره تنګ شي په دا علاقه کې چې دا روشو په خپلو پیسو باندې د کورونه جوړ کی چې کله بیا موچو واغه کوو مسر وی کوو چې آر څه کلیئر وی کورونه جوړ کړی وی نو خلکو په خپل پیسو باندې کورونه جوړ کړی ری واغه وی چې تاسو کورونه جوړ دي سکولونه ویرون پروتری
د باړی یو بل تن داوود پردی وویل
نو ورو ورو بشتا دی نه بجلی شتا دی نه مطلب دا شاره چې تعلیمي څه سرګرمه شتا دی نو بس ته هر شي نه ماغه متاثر یو.
د باړی حکم خان پردی وویل چې باړا خلاصه شوی خو تر اوسه پورې ور سره امنیتی ځواکونه په تګ راتګ کې ډېره سختي کوي.
لږه سخته رویه سره کوي کور له چې زوره ځو که مړی م پروت ویم نو د شپې موږ به کور نه شو وتی تکلیفات شته نه شو بیټې م نه تلی شو نه راتلی شو بیمار م پېښېدای شي او مړی م پېښېدای شي او د کلي وطن خو ډېر احترام وی او هغه د موږ سره موږ له گنجایش نه کوي نرمي نشته.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د متاثر شو خلکو د بیا بحالۍ په لړ کې مو چې کله د باړې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عارف خان سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې په باړه کې د زیاتره پروژو لپاره ټیکې ورکړای شوې دي او د خلکو د کورونو او ولسي ادارو په بیا جوړولو کې به لږ وخت لګي او د خیبر پختونخوا د گورنر ځانګړي پرمختیايي پلان تر لاندې به پکې ډېر کارونه ترسره شي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. اروپایي اتحادیه کېدی شي پر پاکستان اقتصادي بندیزونه غوره کړي ځکه چې د پاکستان د پنجاب صوبې یو مشر وزیر ویلي چې ګواکې پاکستان د هند پر ضد ترهګرې ډلو سره لاس لري. دا خبرې رانا ثناءالله بی بی سی اردو ته د چهارشنبه په ورځ د مرکې پر مهال کړې دي. نور تفصیل له ملالې بشیر ناورو.
اروپایي اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي ته ویلي چې د پاکستان د پنجاب ایالت د قانون د وزیر رانا ثناءالله د هغو خبرو پلټنه وکړي چې له کومو ډلو سره چې دولت شکیل وي څنګه یې پر ضد قانوني اقدامات کېدای سي. د ویلي پاکستان د سختریزو ډلو لکه جماعتو دعوه او جیش محمد پر وړاندې قانوني اقدامات نسي کولای ځکه چې هیواد یې له دغو ډلو سره شکیل دی. له بی بی سی اردو سره د مرکې پر مهال له رانا ثنا الله څخه پوښتنه سوې چې د هندوستان پر ضد تروریستي عملیات کوونکو ډلو چې د پاکستان له استخباراتي او پوځي ادارو سره نږدې اړیکې لري پر وړاندې ولې په پنجاب ایالت کې هیڅ کله قانوني اقدامات نه دي سوي. د ویلې که ستاسو هدف له دې څخه جماعت الدعوه او جیش محمد وي، نو زه باید ووایم چې دا ممنوع اعلان سوي ډلې دي او دوی په پنجاب ایالت کې هیڅ ډول عملیات نسي کولای. د همداراز د دغو ډلو پر ضد د قانوني اقداماتو کولو امکانات رد کړي او ویلې هغه ډلې څنګه تر تعقیب لاندې نیولای سو چې دولت ورسره پخپله ښکېل وي. فری پریس جورنال له بروکسل څخه راپور ورکړی چې اروپایي اتحادیه په پاکستان کې خپل استازي ته ویلي چې د رانا ثنا الله د دغو خبرو پلټنه وکړي. د راپور له مخې د اروپایي اتحادیه مشران او چارواکي د رانا ثنا الله خبرو ته حیران پاتې سوي او شایي پر پاکستان اقتصادي بندیزونه غوره کړي چې پکښې د الوتکو د کښېناستو پر حق بندیز به هم شامل وي. فری پریس جورنال د لوړپوړو چارواکو له خولې لیکلي چې په بروکسل کې د مارچ د 22مې له حملو وروسته امنیتي وضعیت تغییر کړی دی او اروپایي اتحادیه د دغه پاکستاني وزیر خبرې زغم وړ نه ګڼي. دغه سرچینې ویلي دا د رسنیو راپور نه دی چې موږ یې یوې خواته کړو، دا د داسې کس خبرې دي چې شایي په خپله له دغو ډلو سره لاس ولري او موږ یې باید ډېر جدي ونیسو. اروپایي اتحادیه د پاکستان له تر ټولو لویو سوداګریزو ملګرو بلاکونو څخه ده. هندوستان تل پر پاکستان تور پورې کوي چې د جماعت الدعوا او جیش محمد غوندې ډلې په هندوستان کې حملې کوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي او وایي دا غیر مسؤوله ډلې دي چې دولت هیڅ کنټرول نه باندې لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونې تاسو انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی اوریدلی او لیدلی شئ. که د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې خبرې کامیاب شي، پخوانی جهادي رهبر ګلبدین حکمتیار به افغانستان ته ستون شي. که څه هم ډېر خلک د ستنېدو ته خوشبینه دي، خو یو شمېر افغان میرمنې اندېښنې هم لري. نجیب عامر د ځینو میرمنو او د افغان حکومت له چارواکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د افغانستان حکومت د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار سره روغې جوړې ته نږدې شوی، خو د افغانستان یو شمېر میرمنې او د دوی ټولنې وایي حکومت لا پکار دی چې د وسلوالو ډلو سره د هرې معاملې پر مهال له هغو دا ضمانت غواړي چې د میرمنو حقونو ته به پاملرنه کوي او هغه نسبي ازادي چې دا مهال د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې میرمنې لري تر پښو لاندې نشي. په کابل کې د افغانستان د میرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی سیلې غفار وایي
حکومت افغانستان با معامله با حزب اسلامي د قطع خیانت ملي انجام میده.
له حکمتیار سره د معاملې په تر سره کولو حکومت په حقیقت کې ملي خیانت کوي. د افغانستان خلک یو وار بیا د بربادي او نابودۍ کندې ته غورځوي. که د حکمتیار ډله ده، که طالبان دي او که ځینې نورې وسلوالې ډلې، پر ځای د دې چې د انصاف نړیوال عدالت ته ورپېژندل شي، حکومت ورسره معامله کوي، هغوی ته بخنه کوي او امتیازات ورکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي ساحر شریف بیا وایي جنگونو تل میرمنې ځپلي او ژړولې دي، نو دوی ځکه د سولې لپاره د پرانستل شوې هرې دروازې لپاره هیله منې دي. نوموړي زیاتوي
مېرمنې وایي چې په هر شخص سره چې د هر چا سره ولو چې ډېره وړه مسله د سولې لپاره وي، یعنې یو ترک د سولې هم وي، ښځو ته لیوالې دي. او دا مې نظر دی چې 15 او 30 کلونه راپوتې خوا، یعنې هر څوک چې ولو چې د متواتر جنګ خشونت تاوتریخوالی یعنې بالاخره پرېږي، نو زه د دې طرفداره یم چې که چېرې د ګلبدین حکمتیار په راتګ سره په افغانستان کې سوله تامین شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم، بلکې ورته خوشبینه هم یم. که چېرې اسلامي د حکمتیار په مشرۍ دوی ته او د ده په مقابل کې ځینې شتونه پېښودل کېږي.
ساحرا شریف وایي که هر وسله واله ډله د افغانستان اساسي قانون مني، نو د میرمنو حقوق تضمینیږي. نو حکومت لا پکار دی چې د وسله والو ډلو سره د سولې پر مهال دې خبرې ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د میرمنو د شبکې یو غړي بیبی نور همدرد وایي افغان میرمنې د مراورو په خلا کېدو ته سترګې په لاره دي. نوموړي زیاتوي تر حکمتیار وړاندې نور جهادي شخصیتونه هم وو چې په افغانستان کې د جنګونو اوږده سابقه لرله، خو نن د حکومت یا اپوزیسون په چوکاټ کې د وطن په خاوره کې دننه ژوند او فعالیت کوي او له حکمتیار هم دوی دغه تمه لري چې د تل لپاره د جنګ سره مخه ښه وکړي. نوموړي زیاتوي
افغانی خزی دی تا چمتو دی چه مراور رونا نپخلاو رونا و چوب چه دوی مسالانا فعالیتونا خپل شرایط رو تاوی ده دی پرزای چه ورسار رو غو جوره وشی خبایی خوب دی شرط چه عدالت تامینی ده خزو لاستر آورن ده منزلاری نشی او داس شرایط باید وسنجول شی چه ده خزو اقونه پکی خواندی پات شی.
افغان میرمنې وایي طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال میرمنو ته د کار او زده کړې اجازه نه ورکوله او د حکمتیار په مشرۍ کې د اسلامي حزب ډله هم د ښځو سره په سخت برتخورد مشهوره ده. نو ځکه دوی ویره په زړه کې لري چې هسې نه تیرې تورې ورځې بیا راوګرځي. نو ځکه دوی له حکومت نه دا ضمانت غواړي چې د وسلوالو ډلو سره د سولې پر مهال دې د میرمنو د حقونو ضمانت ترې واخلي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان میناپال د دې په ځواب کې وایي
د ټولو هغو ډلو سره چې موږ د سولې خبرې کوو د سولې چوکاټ سره داخلي دي د افغانستان د تیرو څوارلسو کلونو لاسته راوړنې حفظ دي. کله چې موږ د یو باعزت او باشرف سولې غوښتنه کوو همدا معنا ده چې د افغانستان د خلکو دین، د افغانستان د خلکو کلتور، د افغانستان د خلکو ارزښتونه چې تر څنګ یې په دا وروستیو کې د بیان ازادي، د ښځو حقوق او دیموکراسي ده دا به خوندي وي. پر دغو مسایلو باندې له هیڅ سره هیڅ ډول معامله نشي کېدلی.
په داسې حال کې چې پر وسلوالو مخالفینو او د هغوی په مشرانو دا تورونه لګي چې د میرمنو حقونو ته پاملرنه نه کوي، ځینې میرمنې د خبره هم کوي چې په هیواد کې دننه د حکومت په جمهوري فضا او د اساسي قانون تر چوکاټ لاندې هم د افغان میرمنو ژوند سل په سلو کې خوندي نه دی او دوی د بیلابیلو زورونو او کړاوونو سره مخ دي. دوی وایي په افغانستان کې د میرمنو د ژوند د خوندي کولو لپاره هر اړخیزه اقدامات پکار دي.
تاسو د نجیب عامر رپورت اوریدلو. په خیبر پښتونخوا کې د ماحولیاتي او پرمختیایي چارو پوهان وایي چې پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانې جنگ جګړې او د ځنګلونو بې درېغه پرې کولو د سیمې چاپیریال ډېر اغېزمن کړی دی. تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې دی.
په خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتي او پرمختیایي چارو پوهان وایي چې سیمه کې د ځنګلونو د بې درېغه پرې کولو، آبادۍ کې د ډېروالي او په فضا کې د کاربن د ګیسونو د ډېرېدو سره د سیمې چاپیریال د نورو خطرو سره مخ کېدی شي. په پېښور پوهنتون کې د ماحولیاتي زده کړو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر شفیق الرحمن وایي ماحولیاتي بدلون او د موسم په حدت کې ډېروالی یوه عالمي پدیده ده، خو سیمه کې روانې جګړې او د چاودیدونکو موادو کارول هم چاپیریال اغیزمن کړی دی. نوموړی زیاتوي
ډېره په بېګردۍ سره په ځنګلونو پسې لګېدلې وه، خو خاص طور سره دا په وخت کې وو چې په کومه کې طالبانو یا هغه اغېست او اشواتو په علاقې کې نو ډېر زیات هیوي ډیفارسټیشن مکړې دي. هغې ته بیسیکلي پیسه په کار وه، د حکومت انتظام کمزوری شو، نو ډیفارسټیشن سره بیا دوه کاره کې کله یو کړه چې هغه خاورې بیا بدلېدل شروع شي او دویم طرف ته وایي چې هغه ټمپریچر هغه چې کوم ریګولیشن ونه کوي که نه نو هغه نه کېږي. فلحال چې کومه علاقه سفر هغه چتران دی.
بلخوا د باجوړ قبایلی سیمې یو اوسیدونکی شیر محمد وایي د غلطه د جنگ جګړو او بېقرارۍ له کبله د دوی فصلونه او باغونه ډېر اغېزمن شوي دي او ځنګلونه سوځېدلي دي.
شینکی خزرون په باجوړ باندې ډېر زیات دي، خو ډېر شي وخت باندې په خلای کې کوم ځای کې پر باندې باغونه شو پرې د ټول ټول تباه شو وي سولې په دې بمباره شوی باغونه شمول هغه د اګېتزال شاو به یو یو دغه وکړه یو اواز ده وکړه او لوګی ده وکړه ټول باغ بهشته بسه داسې خبر راغلم چې زموږ د باجوړ ته یا مند او یا خیبر او یا خو څه کې پاتا وره شوم دي خو هغه چې بس څنګه غار کوم ټول بس نه کېدې چې وشو د شو څه خو یې د شپه او برباد دي فلم په خدای وکړه چې په تاوا بازار سلو چې زموږ د وطن هیڅ څه څه سامان نه معلوم د بسمه د غریبۍ او د اتفاق او نه کوم کاروبار.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي دي چې راتلونکو ورځو کې به د خیبر پښتونخوا په میداني سیمو کې د حرارت درجه نور هم بروخیږي او د ګرمۍ شدت بډیر شي. د پرمختیایي چارو یو کارپو شوکت شرار وایي نخ اولس د موسم د بدلون په اړه پوهه لري او نه حکومت د قدرتي وسیلو او چاپیریال د خوندي کولو لپاره څه کوټلې پالیسي لري. نوموړی زیاتوي
لرګي او خاوره وه
نو هغه موسم ته زیات ټیک وو لکه د موسم سره مطابقت خو بیا
دا ماحولیاتی چارو پوهان وایي چې په نړۍ کې په تیرو دیرشو کلونو کې د تودوخې کچا ډېره لوړه شوې ده او کچرې په اوسنۍ شراب په فضا کې د خطرناکو ګیسونو ورګډېدل روان وي نو تر کال 2020 د حرارت درجه د 4 نه تر 12 فارنهایت نور هم اوچتېدې شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کې د غرمې 12 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له ګل ایاز اور.
پاکستان وایي د ټولو وسلوالو پر ضد یې یو شان عملیات کړي دي نو ځکه یې باید پر خلوص او رښتینولي شک ونه شي. دا څرګندونه د دغه هیواد د بارنو چارو د وزارت ویان نفیس زکریا تیره ورځ اسلام آباد کې خبریالانو ته په وینا کې کړي دي. نوموړي همداراز د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د خبرو د مسودې د بشپړېدو هرکلی هم کړی دی. د پاکستان او افغانستان ولسی تړون غړو غوښتنه کړې ده چې د سیمې هیوادونه او نړیوال طاقتونه دي د افغانستان د سولې په پروسه کې د خپل رښتینی کردار ولوبوي. تیر مازدیګر پیښور پرس کلب کې د پاک افغان ولسی تړون د سولې لاندې را جوړ شوی یوې غونډې ته د وینا په وخت پیښور کې افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان وویل چې د ترهګرو تر شا چې هر څوک وي خو ترهګر د دواړو خواو د ولسونو دښمنان دي. قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې د کډوالو د ستنېدو عمل یې مکمل کړی دی او زیاتره خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي. خو د سیمې خلک بیا وایي کورونه یې تر اوسه اړنګ پراته دي او د حکومت لخوا اعلان شوی مرستې ورته نه دي رسیدلې. نن په برسلز کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان سره د دې فوزي تړون د مرستو د دوام مسله څېړل کیږي. روسیا وایي چمتو ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. د اتارتاس خبری اژانس د روسیې د بارنو چارو وزارت ویان دی ماریا زخووا لخوا ویلي کچري د افغانستان د ملي ګټو سره په مخالفت کې نه واقع کیږي نو دا هیواد چمتو دي چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د بندیزونو د کمولو په مسله کې نرمي وښایي. او د مصر د ملي هوایي شرکت مرستيال مشر سینن تویلی د دې شرکت د هغې الوتکې پاتیشونی موندل شوی چې پرون د میډیټیرین سمندر د پاسه د پرواز پر مهال بي درکه شوی و.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سره وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نو اورو چې په پاکستان کې د کورونې ورسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي سي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې کې کلی کې د افغان مسلې د سیاسي حل لپاره په پاکستان، افغانستان، امریکای او چین باندې مشتمل د سلور ملکی مرستندوی ډلې د شورو په ورش شوی هوند کې که سهم څه فیصله ونه شو او د طالبانو د مذاکراتو میز ته راوستلو لپاره سکړن لار جوړ نشو. خو په دغه مقاصد لور وانو ملکونو دا ژمنه وکړه چې افغانستان کې د امن او قلارې لپاره یوازینی لار مذاکرات دي. ادارې وړاندې لیکي افغانستان ته دا شکایت چې سلور ملکی ډلې چې د څه ویلي وو هغه یې پوره نکړه او د دې ډلې تر دې دمه کارکردګي هم د افغانستان په توقعاتو پوره نه ده. او بل دا خبره چې افغانستان له پاکستان ځینې داسې توقعات لري چې شاید د پاکستان په وس کې نه وي. د ادارې په وینا خو د دې په شا منظر کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د ډلې حزب اسلامي ترمنځ امن لوزنامه باندې چې کوم لاسلیکونه شوي دي چې تر مخه به یې حزب اسلامي یو سیاسي تنظیم تسلیمولی شي او په دغه لوزنامه کې د دوی د قیدیانو خلاصولو باندې هم اتفاق شوی دی. که دا معاهده ختمي شکل اختیار کړي او که افغان حکومت هم په کورنۍ توګه سي اقدامات وکړي نو افغانستان کې امن او قراری ته لار هواری دی شي او دارنګ سلور وانه ملکونو لبه هم دی لړکي کوټلي اقدامات کول وی. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پرېدونکو مشرک وسپانه خپل ادارې په سر شمیرنه باندې لیکلي او وايي خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت ته په کامی کج د سر شمیر شمیرنی لپاره د سیکورټی انتظامات وړاندیز کړی دی او غوښتنه کړی چې په سر شمیرنه کې دی نور لزنډ کار وانه غستل شي. د ادارې په وینا چې په عین کې لیک دی چې هر لسکا لپس با سرشمیرنه کیږي، خو په پاکستان کې لبد مرغه لول سکالو راسې سرشمیرنه نه ده شوی او نه تر اوسه حکومت دی اړخته سنجیده سوچ کړي. ادارې وړاندې لیکي سرشمیرنه د یو کام د اقتصادي ترقۍ، سماجی او خیر ښېګڼې او د قومي وسایلو د تقسیمولو لپاره انتهایی ضروری وي، خو په پاکستان کې لول سکالو راسې دا هر څه په یو اندازه را روان دي. ادارې اخري کې لیکي د خیبر پختونخوا پرنګ جنگ ځپلې بچی د سرشمیرن لپاره د سیکورټی انتظامات ورکوي، نو باید چې وفاق اوس دې لړکی سنجیده شي او زر تر زره سرشمیرنه وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ نه د دستاویزاتو طرف شا کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم د اپوزیشن او پوز لخوا تر سخت فشار لاندې دی. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي دي، دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د دواړو مقالو غټې برخې له اسرار العالمومند اورو.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاناما قانوني بنسټ څخه په دې وروستیو کې شاوخوا 1.5 کروڑ دستاویزات په ډاګه شوي چې پکې په سلګونو کسانو تور دی چې لټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د دې اسنادو تر افشا کېدو وروسته د آیسلینډ وزیر اعظم له خپلې څوکۍ استعفا ورکړه، خو د پاکستان وزیر اعظم چې په اولادونو یې یاد تورونه دي دا مهال د مشکلاتو سره مخ دی. نواز شریف په وروستیو څو هفتو کې درې وارې قام ته وینا کړې چې دا رنګ دې خبرې وضاحت وکړي چې د دوه زامنو او لور ولې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړې. د ګل پورز نوموړي په ژوندۍ بڼه خپل ټلویزیوني وینا کې پارلمان ته وویل چې د کورنۍ څرنګه دولت جوړ کړو. نوموړي د دې هم وضاحت وکړو د زامن چې په لندن کې د جایدادونو کاروبار کوي څرنګه یې په برتانیا کې د بلاټونو اخیستو لپاره پیسې را برابر کړي. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي فنلند د افغانستان، عراق او سومالیا سره د تعلق لرونکو سیاسي پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت بندیزونه اعلان کړي. د دوی په خبره دا ځکه چې په یادو درې واړو هیوادونو کې امنیتي وضع ښه شوې او وګړو ته به یې نور په فنلند کې سیاسي پناه ورنه کړي. د دې هیواد د مهاجرت څانګې د تازه هدایاتو تر مخه په افغانستان، عراق او سومالیا کې د وسلوالې جګړې باوجود امنیتي حالات تر دې حده ښه شوي چې د وګړو لپاره یې دا ممکن ده چې په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو پر ځای خپلو هیوادونو ته ستانه شي. د حکومتي شمیرو تر مخه سږ کال په فنلند کې تر دې دمه پناه اخیستونکي زیاتره افغانان او عراقیان دي. د دې باوجود چې په دې وروستیو دوو میاشتو کې کم خلک له افغانستانه نور هیوادونو ته د سیاسي پناه اخیستو لپاره تللي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
هند، برازیل، سلوواکیا، فنلند، کرواشیا او بلغاریا د سویډن د ساب شرکت نه د نوو جنگي الوتکو د خستو پلان لري. دغه شرکت یا کمپنی وایي د دوی اوسنۍ نوې ماډل جنگي الوتکې د پخوانو هغو په پرتله ارزانه دي او زیاته وسله لېږدولی شي. رویټرز خبري ایجنس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې ترجمه یې له نجیب عامر اورو.
د سویډن ساب شرکت خوشبینه ده چې د هند په ګډون یو شمیر هیوادونو ته به جنگي الوتکې صادرې کړي. دوی دغه څرګندونې د ګریپن په نوم د جنگي الوتکو د نوي ماډل د معرفي کولو پر مهال کړې دي. دوی د سویډن او برازیل لپاره دغه الوتکې تولیدوي. د ساب شرکت وایي د ګریپن ای الوتکې یو له هغو 15 الوتکو څخه دي چې د فنلند شوق هم راپرولې او دوی له 100 زیاتې داسې الوتکې اخیستل غواړي. دغه شرکت وایي اوس دوی پر هند د دغو الوتکو د خرڅلاو په اړه هم حالات ساري. ځینې خو وایي کېدای شي هند د ساب شرکت نه تر سلو پورې جنگي الوتکې واخلي. اولف نیلسن د ساب شرکت مشر وایي دوی خوشبینه دي چې په هند کې دوی ښه بازار موندای شي. د ده په وینا دوی د هند د تقاضو سره سم الوتکې تولیدولی شي. نوموړی زیاتوي چې دوی د هند سره د الوتکو د ټیکنالوژۍ د راکړې ورکړې لپاره چمتو دي. د هم ویل چې د ساب شرکت د هندي پارتنرانو سره پر خبرو بوختي خو په دې اړه نور معلومات ورنکړل. تر ډیرو کلونو لزان روسته کارپوهان انګیري چې هند له سویډن د یو او دوه ماشینو درلودونکي جنگي الوتکې رانیول غواړي. د ګریپن نوې الوتکې د زیاتې وسلې د وړلو لپاره جوړې شوې دي. د ساب شرکت وایي ګریپن ای الوتکې په سویډن کې د تولیدونکو پخوانیو جنگي الوتکو رافال او ټایفون څخه ارزانه دي. د نوموړي شرکت تولید شوی لومړنی نوې جنگي الوتکه به د روان کال تر پایه پرواز وکړي. ساب شرکت وایي د نوو جنگي الوتکو ترڅنګ د پخوانیو ماډلونو تولید ته به هم دوام ورکوي سو د پیرودونکو بیلابیل خواوې پر ځان رامات کړي. ساب شرکت د سلواکیا سره هم د تو جنگي الوتکو د خرڅلاو معاملې وروستي پړاو ته نږدې کړي او په نږدې وختونو کې په کرویشیا او بلغاریا باندې هم د الوتکو د خرڅلاو پلان لري.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې لیکلی دی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځني کمپین کې د روغتیا د څانګې اویا زره کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دادې چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې لسو ملیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد اساس کې ورکړي. د ادارې مهم ټکی له شاهین بنیری نورو.
په پاکستان کې د صحت نړیوال ادارې استازي ویلي دي چې روانو سو میاشتو کې بعد د هیواد نه د پولیو د وایرس خاتمه وشي. په نړۍ کې پاکستان او افغانستان دوه داسې هیوادونه دي چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی، خو روان کال د دغه وایرس نه د ځپل شوو ماشومانو شمیره ډیره رالوېدلې ده. د پولیو وایرس تیر کال په پاکستان کې 250 ماشومان ځپلي وو چې اوس دا شمیره 11 ته راکته شوې ده. دا خبره د یادونې وړ ده چې په کال 2014 کې دغه شمیره 300 وه. ایکسپریس ٹریبیون لیکلی دی چې د پولیو پر ضد پر روان درې ورځنی کمپاین کې د روغتیا د څانګې او یا زره کارکوونکي برخه اخلي او د دوی مرام دادې چې په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې لسو ملیونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي. ورسپانه لیکي دا د پاکستان او افغانستان لپاره یو مهمه موقعه ده چې د دې وایرس نوغې اوباسي. د پولیو پر ضد دا جنگ اسان نه و ځکه چې په دغه لاره کې یو شمېر ښځې، ماشومان او پولیس سرتیری وجل شوی یا ټپی شوی دي. تیر وختونو کې چې کوم سیمو ته د پولیو ضد ډلې نشویتلې اوس هلته د امنیت د حالت ښه کېدو سره رسیدل ممکن شوی دي. همدغه وجه ده چې روان کال د پولیو د پولو ماشومانو شمیره لږ ده. د ورځپاڼې په وینا هغه خلک یا ډلې چې د پولیو پر ضد د کمپاین مخالفت کوي په دې دوکه کې پراته دي چې دا ګنې د مغرب سازش دی. ایکسپریس ٹریبیون په پای کې لیکلی دی پاکستان هغه وخت په سمه توګه خوشحالي کولی شي کله چې د پولیو وایرس په مکمله توګه له هیواده ورکړل شي.
دا وو شاهین بنیری. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په پاکستان کې کورونا سیاسي کړکېچنو حالاتو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي په پانما اسنادو کې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونه راتلل د دې سبب شوی چې په ملکي اپوزیشن لاغه د استعفا غوښتنه کوي. د ورځپاڼې په خبره د دې سربیره د پوسټ پر کردار هم پوښتنه کیږي او له امریکا او افغانستان سره د هیواد تعلقات هم په ښه پړاو کې نه دي. د مقالې مهم ټکی په دې رپورټ کې اورو. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په پاکستان کې په موجوده وخت کې ستونزې په ګوته کولو سره وایي چې یو طرف ته له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنې روانې دي، نو بلخوا له امریکا او افغانستان سره هم د پاکستان تعلقات پیچلي شوي دي. ورځپاڼه د عوامي نشګون د یو مشر زاهد خان له خلیلي کې چې پاکستان دا وخت په مشکل کې دی او وجه یې دا ده چې د سیاسي ګوندونو رویه سمه نه ده او سیاسي بصیرت نه لري. ورځپاڼه د دغو مسلو تر شا عوامل په ګوته کوي چې مسله د هیواد سیاسي نظام او د پوځ رویه ده چې په افغانستان کې لا فعال او والو سره اړیکې پرې کول نه غواړي. تر ورځپاڼې په خبره دوه کاله مخکې داسې رپورټونه و چې په هیواد کې د حکومت خلاف درنې په وخت نواز شریف له پوز سره معامله کړې وه چې د اختیاراتو په بدل کې به پوز دې لواکه نه لري کوي. خو اوس د پانما اسنادو په معامله یو وار بیا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د نواز شریف خلاف راوتي. ورځپاڼه لیکي بلخوا پوز هم تر زیاتېدونکي فشار لاندې راغلی دی او په افغانستان کې د جګړې په ختمولو کې یې پر مرستندویه کردار پوښتنې راپورته شوې دي.
دغه حالات ته پکتو ځینی شنن کی د فکر لري چې هواد له استحکام سره څه قسمه حساسیت لري. تر اسپانې په خبره په 2014 کال کې د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کاروایی شروع کړه. هغه وخت داسې ښکاری دل چې د پوسټ مشر جنرال راحیل شریف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سولې په مذاکراتو کې له امریکا او چین سره په یو ځای کار کولو کې دلچسپي لرله، خو تر اوسه د سولې خبرې اترې کامیاب شوې نه دي. دا سیخکاری د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف صبر په ختمېدو دی. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کې امریکا پر پاکستان په قرضه د اتو F-14 جنگي جازونو خرڅول ودرول. ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د یو پخوانی ځانګړي استازي ډین فیلمن لخولې لیکي، له پاکستانه د امریکا د مایوسۍ تر شا یقینا روا وجه کېدی شي، خو پکار نه ده چې دغه هیواد یوازې کړل شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ته اول پاکستان پرایویټ سکولونو مشرانو له وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د صوبایي حکومتونو سره په ګډه د پټول پاکستان کې یو شان نصاب جوړ کړل شي چې دا رنګ له دې ملک طبقاتي نظام ختم شي. په پاکستان کې نصاب یو رنګ جوړول څومره ضروری دي او دا څومره ممکن ده؟ په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهیر رپورټ اورو.
آل پاکستان پرائیویټ اسکول منیجمنٹ ایسوسیشن له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ټول پاکستان په سرکاري او پرائیویټ اسکولونو کې دی یو رنګ نصاب معرفي کړي. مشال ریډیو سره خبرو کې د یا تنظیم د خیبر پختونخوا صوبایي صدر ډاکټر ذاکر شاه وویل چې پاکستان کې له شروع راهسې طبقاتي نظام تعلیم را روان دی او دوی غواړي چې دا نظام ختم شي.
بچے ماسره سبق وای یا یو بل اداره کې سبق وای کله نه کله وی چینج والی بل اداره تراټ شي یو اداره کې یو شان سبق ویلی بل اداره کې بل شان سبق کې نو ماشومان ته ډیر زیات پرابلم می نو زمونږ هم دا خواهش ته او دا عوام هم دا خواهش ته او د ټول خلکو دا خواهش ته چیرې ټول ادارو کې یو شان نصاب شروع شین
په نصاب کې بدلون او دا یو شان کول څومره ضروری دي. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په خبر کې د اسلامي کالج پوهنتون پروفیسور او شاعر ادیب اباسین سبزینو پختن نو هغه وی
تاسو وګورئ نو په یورپ امریکا کې چې څومره ملکونه دي نو هغه ټول په خپل نصاب خپل نظام باندې ډېر جوړ نظر ساتي. هغه د خپل نصاب ژبه د خپل نصاب مواد چې دي هغه د بچو د شخصیت د تعمیر لپاره پکاري. زموږ په وطن کې بدبختی دا ده چې په یو صوبه کې یو نصاب ده په بل صوبه کې بل نصاب ده. بل دا ده چې خپل اتلان خپل تاریخ بچو ته نه ښودل کیږي. په پرایویټ سکولونو کې یو شان نصاب ده په ګورنمنت سکولونو کې بل شان ده. زدا گڑما چپ نصاب باندې خصوصی توجہ پکار دا ټول بچو تا یو شان نصاب یو شان کریکولم خودل پکار دی.
مشال ریډیو چې د خیبر پختونخوا ټیکس بک بورډ پخوانی چیرمن او د 400 د باچاغان په هینتون اوسنی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت نه بدی حق لو پختل نو هغه وی چې دا ډیر ګران کار دی خو که حکومت سنجید کی وخایي نو دا ممکن کی دی شي.
دا ډیر غوړی کوي ریسپانس وړي او ګران کار دی. دا تپ تپ کوي کوم چې ګران کار دی ګران کار تاسو دی دا بنړیوال په ست مهیرین مور سره کینی دغه نه علاوه هر یو مضمون هر یو مضمون لکه اسلامیت چې دی اسلامیت په اسلامیت په ځای باندې تطبیق کې بل دي د خپل یو طریقې کار سره په ځای مذهب په خپل ځای زی معاشرتي هغه باندې په خپل ځای زی رسم او ریواج باندې په خپل ځای زی لوکل مسلو نه علاوه دا ټول ملک ته په کار دادې چې زمونږه په دې باندې ژور نظر واچو.
یاد دي چې په کال 2014 کې د اکتوبر په میاشت کې د سلور ونو صوبو په سلا قومي نصاب کونسل جوړ شوې ده او د تعلیم د وزیر مملکت بلیغ الرحمن په وینا چې دې کونسل په نصاب کې د بدلون لپاره کار پیل کړی دی. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د سند صوبې د لګکیو وزیر گیان چند وایي چې د هندوانو ودونو ته قانوني حیثیت ورکول یا رجسټر کولو بل د اسمبلی نه تر پاس کېدو وروسته په باقاعده توګه یو قانون جوړ شوی دی، خو لا عملي شوی نه دی او دوی ورله تګلاره جوړوي. د ده په وینا درې میاشتې تیرې شوې خو الله هغه رنګکار پرې په توندی سره نه دی شوی او هیله ده چې زر به دا قانون عملي شي. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران ورسره خبرې کړې دي.
د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سند ایالت د لکیو صوبایي وزیر گیان چند د پنځشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د هندو رولې د ودونو د اندراج یا رجسټر کولو قانون جوړ شوی، گورنر په لاس لیک کړی دی، خو په لاندې کچ په ټولو صوبه کې عملي کولو لپاره لا تګلاره نه ده جوړه کړې او کار پر روان دی. دیوای پورې یو تګلاره به جوړولې شي چې اندراج به څوک کوي او څنګه به کوي، نو لږ ډېر وخت خو به لګي. درې میاشتې وړاندې دا قانون د اسمبلی نه منظور شو، بیا به گورنر لاسلیک وکړو. داسې یو قانون جوړ شو خو لا تګلاره ټاکل پاتې دي چې ودونه به څنګه کیږي او په دغه وخت کې به اندراج څوک کوي، نو دا هر څه به لږ وخت اخلي. گیان چند وایي چې دوی غواړي د نورو صوبو سره هم سلا مشوره وکړي او داسې یو قانون په هر ځای کې عملي شي، خو لا پکې بریالي شوي نه دي. دا قانون په اصل کې هندو لکیو ته څه ګټې ورکوي؟ په دې اړه د سند ایالت د لکیو وزیر وویل چې د دې قانون وړاندې به د هندو ښځه خاوند سره هیڅ ثبوت نه و چې دوی کله واده کړی او که په عدالت کې به د بیلیدو درخواست هم ورکو، نو یوازې د لفظونو تر حده به هغوی سره ثبوت و چې دوی واده کړی دی، خو اوس ورسره کاغذي ثبوت هم راغی. کله چې څوک د ودونو د اندراج لپاره ځي نو لږې ډېرې ستونزې خو به ورته وي، خو دوی ته به یو قانوني حق ترلاسه شي چې هو دوی واده کړی دی. کله که د بیلیدو خبر راځي نو وړاندې چې به دوی عدالت ته تلل، نو سړي به ویل دا زما ښځه ده او داسې د دوی بیان نه به دا خبره اخیستل کېده چې دا ښځه خاوند دي، یعنی دوی سره به قانوني ثبوت نه. اس کا سوک عدالت تزی و صداو کئی نو یو قانونی ثبوت کو ورسر رئی. گیان چند وایی چی پسو بکی ده هندو لگکی و ده ودون و اندراج والو لڑکی ورطا یو شمیرستون زیرا مخیط دی. هم دا وجه ده چی لادغ قانون عملی شوی نده و نئی پخکت کچ آمتن تا گٹا ور کردی دا. خو هیلمن ده چی زر بده ده هر سل پارا تگلار جوڑ شی و ده هندو لگکی ودون و تبا قانونی لار ترلاس شی. صوبائی وزیر دا هم ویل چې قانون حتمی نه دی او کچر ته هم پکې کمی زیاتې وی نو د هغې د ختمولو لپاره به پکې بدلون د اسمبلی د لارې کولی شي. د ذکر دا چې په سند ایالت کې لږ تر لږه 3 میلیونه پورې هندو ورولي ژوند کوي او په پاکستان کې په لومړي ځل د هندو لږکیو ودونو ته قانوني شکل ورکولو لپاره صوبائی حکومت یو قانون د روان کال فروری په میاشت کې د اسمبلی نه منظور کړی و، خو لا تر دې دمه بل کوم ایالت داسې قانون نه دی منظور کړی. دې سره سره په قومي اسمبلی کې هم یو بل د لږکیو ودونو ته قانوني شکل کول لپاره وړاندې کړی شوی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
پام کوه
په پاوکم 14 بجو،
حجره
په 14:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو واوره. تیر ورځ د خوست مدني فعالانو او فرنګیانو د یو داسي استاد د خدمتونو منځنه وکړه چې 15 لسیزې د پوهنې په ډګر کې نوې نسل ته خدمت کړې او اوس مهال ناروغ دی. د خوست فرنګیان وایي چې له دې کاره مقصد د نورو استادانو هڅونه او د خدمتګارو شخصیتونو په دې پوهول دي چې د دوی کوششونه او خدمتونه له ولس نه پټ نه دي. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
دوی زیاتوي کچېری حکومت مدني ټولنې او په خپله خلک چې ښوونکي د اولادونو روزونکي دي، د خدمتګارو او سابقه لرونکو ښوونکو لمانځلو او د دوی د خدمتونو قدردانۍ ته توجه وکړي، نو د نورو ښوونکو د هڅونې او د پوهنې د پرمختګ لامل به وګرځي. مدني فعالانو یاد څرګندونې د پنځشنبه په ورځ د خوست د یو سابقه لرونکي ښوونکي برکت بدلون چې 15 لسیزې معلم پاتې شوی او دا مهال ناروغ دی په لمانځغونډه کې وکړي. مدني فعال فیض الله غمخور په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
بختانه په افغانستان کې خوونکو ته پام نه دی شوی، که د حکومت لخوا معاش ورکول کېږي معاش هم نه چیز دی، د خلکو لخوا هم هغه څه چې په کار ده او استادانو خوونکو ته پاملرنه نه ده شوی. دا لومړنی ځل دی چې عام خلک یا مدني ټولنې د خوونکي لمانځغونډه جوړوي.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهدي چې 9 کاله وړاندې د خوونکي برکت بدلون شاګرد پاتې شوی، د یاد لمانځغونډې د موخ په تړاو داسې ویل:
لیدنه تقریبا 9 کاله وړاندې استاد برکت بدلون
استاد دی د خوست فرهنګیانو او خوشحال فکری بهیر دا لازم وګڼل چې د استاد بدلون په ویاړ ایوا لمانځغونډه جوړه کړي.
د عبدالله خان تنید خونکې د مؤسسه رئیس محمد جان وقاروی
دا یوازې د معرف د لارې لاروای وو او یوازې معرف د پر قدرونه روزلي دي، یوازې د معرف د پر خدمت کړی دی، نه په پیسو پسې ګرځېدلی دی نه په نورو مسایلو پسې ګرځېدلی دی، یوازې د خوست بچونو ته خدمت کړی دی.
برکت بدلون چې د معلم په توګه د ده د 15 لسیزو خدمتونو په ویاړ لمانځغونډه جوړه شوې وه، د غونډې ویناوالو ته د خپلې معلمۍ دا خاطرې بیان کړې چې څرنګه به یې د معلمۍ لپاره هر سهار په بایسیکل تر 10 کیلومترو ډېر مزلونه کول.
وای مانا چې دې پر به شمال او به دې به هم ولا به مو بسکل په ولی خوسته وو او زه په دې کې دم ولا کوي واغ زم تر متل شو وو هم دا رقم استراقتا کله بو ای دې زمين مو ای سګي خوار شمال ته ورسول او مکتب ته مو زون ورسول.
کاتون کې پټولنه کې د هغو کسانو چې د ژوند په کومه برخه کې د ولس رښتینی خدمت کوي لمانځني او د دوی تشویق کول ګټور بولي وای چې دا کار د نور د حسونی او د خدمتګار کس د فکری سکون او آرام لامل کیږي.
داو نجیب الله الوخیل په لوګر کې د پاکستان په مالی مرسته د نائب امین الله خان لوګری د 300 بستریز هسپتال جوړولو او درېدلې چارې له 2 کلن ځنډ وروسته یو ځل بیا شروع شوې. د لوګر چارواکي وایي چې د دې هسپتال ودانیزې چارې 80% مکمل شوې دي او د روغتون پاتې کارونه به د 3 میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. نجیب الله الوخیل له تفصیل سره.
د لوګر والی حلیم فدایی ویل چې د نائب امین الله خان لوګری روغتون د پروژې د پاتو کارونو بیا پیل او بشپړول د سیمهوالو اساسي غوښتنه وه. یاد روغتون د ودانیو وسایلو ټیکنالوژۍ او د مجربو ډاکترانو نظره مجهز جوړیږي او په دې سره به د ګاونډیو هیوادونو روغتونونو ته د افغاني ناروغانو بیول لږ شي.
الله پاک شکر ادا کوم چې پس له 2 کالو ځنډ نه لوګر ولایت ډیر مهم روغتون چې هغه د ژوند په کچه باندې روختون دی د هغې کار عملا پیل شو چې دا به په 3 میاشتو کې دوی بشپړوي او د افغانستان حکومت ته به یې سپاري.
د لوګر والي وړاندې وویل د دې روختون لپاره 15 افغاني ډاکتران عملا په پاکستان کې پر زده کړو بوخت دي چې د زده کړو له بشپړولو وروسته به په دندو وګمارل شي. د لوګر یو تن اوسیدونکی شیرشاه احمدزی وایي چې د دې روختون د کار دوام او د روختون د عملي فعالیتونو پیل ته د خلکو سترګې دي.
د ژوند په کچه ټولو خلکو لپاره ډیر ګټور ثابت دی چې د لوګر خلک هم همدې ته منتظر وترڅو دا پروژه کاری شروع شي او د خلکو لپاره سنتیاو برابر کړي.
د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وای د دې روختون د کار په پیلېدو سره نه یوازې د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په حق له هغه ابهام ختم شو، بل لوري ته د ژوند په کچه د اوستر او مجهز روختون د پروژې کارونه بیا پیل شول.
د روختون کې دوه ګټې دي، یو دا د سیمنګ د ولایت په کسب باندې داسې لوی مجهز روختون په دې نیمګړي حالت کې سپاتې د اکمال درجې ته رسیدي او دوهم یو سیاسي ابهام وو. دوه دوستو هیوادونو افغانستان او پاکستان په منځ کې دغه سیاسي ابهام هم له منځه لاړ.
د یادونه ورده په لوګر کې د نائب امین الله خان لوګری 320 روغتون په 40 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې د بیړني سرویس په ګډون به د اورتوپیدي، جراحي، نسایي ولادي او جلدي ناروغیو څانګې ولري. د یاد روغتون په طبي وسایلو او مجهزه ټکنالوژۍ به 450 میلیونه کلداري لګښت وشي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. فضل واحد چې د فضل وید بنوم فضل وید استاد بنوم مشهور دی د مومندو د زیارت کلی ولسی سندرغاړي دی. فضل واحد وایي چې ترویا کلونو عمر دی او دا ساتي مجلسونه پرې خې دي. دی وایي د 3000 زیات کیسټونه ریکارډ کړی دي. شانواز سرګزی ور سره خبرې کړې دي. راځي جواب.
فضل واحد یا فضل وید استاد زیاتره ټپه چاربی ته لوبا او داستان وایلی. فضل وید چې عمر تر او یو کلون رسیدلی دی 40 کلونه میدانی او ځینې د سټوډیو دننه مایلس کړي.
3000 کیسټ ما خالد زرین میوزیک سنټر باندې کړی دی. د بجاو باجون نام غیر او د سواد نام غیر او د دیر نام غیر او د کابل نام غیر منګل بد ارزه سره راتو جلال آباد نو اسکو زارا دکانداران راتلو د کابل نه براتلو د پینډی نه براتلو د لاور نه براتلو.
فضل وید وای چې هغه به د مجلس په سر کې داستان یا قصه شروع کړه نو په منځ کې به پکې لوبي چاربیتی او ټپې هم هم وکړي او هغه داستان به د مجلس تر ختمېدو روان وو.
یو ورځ نذیر دی خو یو بکی دی هم زوی ما یواز دی 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 وادي ورېدو ان یواز یو شاربی ته ویل وادي ورې چی وکید زما اور چې پی کوم په کلار د خزو په پیرانو باندې وکوي د بار چی یو مجلسی به شیو نو په سیسام داس بل شپه قطر زوی کو جواب نو ورکم غاغی ته موبایل دا داس بګیلې مړس دی.
د سنگر جمال یو کلام چې ډیر مشهور شوو د فضل وید ډیر خوخو او هر مجلس کې به ویلو نو هغه کوم یو
ما دغه سه جمال جی ویلو چې جلامه د زلقدن شامان الله بچا د غم وای علی افسوس ارمان عمر می کابل تک دن نه او ډیر می یادی قربان قربان زما وته پل خمرې م کې کپونه پزان بپرین دم د بل وطن شالونه چې جمال بس کې بیتونه تمام د غم دی او ترڅو به کومه صفاتونه دنیا پانی د ورمانی تخ خلق زین
او یو مشهور عشقیه داستان یا قصه چې فضل وید په اول وار ویلو هغه د چا داستان وو.
موږ د تاج محمد نمرو قصړی رضیاته کړی پیل ازل ما کړی د ښاکستا ګل بادشاہ په جلال آباد کې دکان پاغه وخت کې کتاب نو چاپ کا موږ یاد وبان یاد اوس ما د سید روزه جی په خبر کې ګرد کیسه د دکان نو تاسو وخت خبره ده.
فضل وید وای چې اوسې بچی په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي او ژوند دی خره او په اخیره کې د طالب جان شاعر دا کلام وایلو.
هغه ویلی چې قافله می د سوچ شو په زړه کې پنده ګونج ګونج می شو پلا کا غوندې ټنده د زمرینه د شکانه وصله تیرا ده ناروا شه کی څوک تی کی څنډه چې رسناخلی په میدان بازی په مګدا خرناش چوڑی گنه په تشا منډا او طالب جان افارچ اخزا کونډی کی زلمی هغه د ښاور شپ کو نه
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډي مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوي
د باختر